طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې راکمې کړې دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیه له $150 ته راکښته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولی شي په نوې بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلې دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخت د خبر پاڼې په خبرولو سره د دې کتنې خبر ورکړې دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنګټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلې او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکې څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوي فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنې یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ یو بیان ورکړ چې په کې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندۍ وبریدونه کړې. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې 2 کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی می منی درنو زکونکو هله د چروغه جوړ بیست او خپل موتر د مهاله په خیره رسولي وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 14 لسته شر خلاص سویم. هله د چن ورځ هم د تل پڅ د لوستر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د مزات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوی پیړی کې د چي په منځنی او نوی پیړی کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکشي حاکم و، د همدغه موضوع اړوند به او تاسې نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنۍ پیړۍ کې د ځینو یرغلګرو قومونو په واسطه په 1446 کال کې د لویدیز روم د نسکورېدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د منځه ولاړي او د روم شار د نیولو څخه بیا وروسته منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1446 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د منځه ولاړي یا لویدیز روم نسکوره سو او ورسره د روم شار هم ونیول سو، نو په دغه وخت کې منځنۍ پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن، مجار، فرانک او په همدې توګه د ځینو نورو قومونو د څو پیړیو حملو یا یرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپایي ونیول او وروسته بیا د خلکو ژوند ډېر خراب سو، نو زیاتره کلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې یرغلونو په پایله کې بیا ډېر تمدني لاسته راوړنې لکه ښاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د پوهې او زده کړې مرکزونه د خاورو سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هر څه هغه کوم تمدني لاسته راوړنې، ښاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې سو هغه ټول د دغه حملو او د دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاورو سره یو سوچ د هغه وروسته بیا د ډیری پیړۍ، یعنی د منځنۍ پیړۍ په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې ښاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وځلیدل او یو ځل بیا راپورته سو. د دې ترڅنګ په منځنۍ پیړۍ کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن وو. یعنی په دغه پیړۍ کې اروپا فیوډالي نظام درلودي چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودونکي، فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودونکي وي، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واک کې درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکې، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچنی سندونه او کلی هم شامل و. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچنی سندونو ترڅنګ د یو لوی ولایت درلودونکي و یا د هر څه دوی په واک کې و، چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شانو باندې په ځان بسیا و. او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه ته به رعیت بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به رعیت ویل، چې په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رعیتي نظام هم ویل کېدی. ترڅنګ په منځنۍ پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهوره ډله د شوالیان یا سپاره نجیب زادگان بلل کېده، چې په ټول ژوند کې به دوی په جګړو، د جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځوانمردۍ او وفاداری په رعایت باندې اخته او د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره یې مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان و، د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې و، د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بیزمکي خلک و، چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام و چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم و. ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته. د فیوډالي واکمنۍ لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشانو په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یوه ځای کې د درس په ویلو باندې تیروي، چې دغه ځای به دیر او دیر بلل کېدی او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه ځای حاکم به و هغه ته به راهب ویل، چې د دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه، فلسفه، منطق، ریاضیات او نجوم هم شامل و، خو ساینسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده. د دوی د درسونو د ختمولو څخه وروسته بیا د کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به هلته ترسره کولې، مثلا د تعمید غسل چې په دوی کې به داسې دود و چې مسیحانو به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومان ته غسل ورکوي، چې همدلته یوه وظیفه د دوی دا و چې دغه ماشومان ته غسل ورکړي او ترڅنګ د دعا او عادت مراسم ترسره کړي او ورسره د واده مراسم به هم دوی ترسره کول. دوی به د لوړ پوړي کشیر سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوي. یعنی ټول کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کس ته لولي چې هغه ته به اسقف ویل او دوی به د هغه اطاعت کوي. اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي. یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې و هغه سر اسقف نومېدی. د هغه څخه وروسته بیا اسقف و چې اسقف به د سر اسقف اطاعت کوي او د اسقف لاند کسان بیا د کشانو په نامه دل چې کشانو بیا د اسقف اطاعت کوي. سر اسقف به بیا د هیواد ټول کلیساګانې څارلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړپوړي مقام یعنې پاپ د خوا څخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټولو مسیحانو مخکښ وه هغوی به د اروپا ټولې کلیساګانې تر لاس لاندې درلودې او په همدغه دلیل د دوی مقام د اروپایي پاچاهانو څخه هم لوړ و. ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته. دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع شوې وې، څه ډول رامنځته شوې وې او ولې دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې. اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته چې دغه جګړې څه ډول پیل شوې. د لومړۍ هجري پیړۍ څخه چې د اوومې میلادي پیړۍ سره سمون لري، هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سنګر ونیو، یعنی اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنګېدل و. چې په لومړۍ هجري پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام، څنډي، فلسطین، د افریقا شمال او هسپانیا ونیوله. وروسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنۍ اسیا، ترکیه، مدیترانې، ایتالیا او هسپانیا په سیندونو کې او تر څنګ په ځینو وچو کې جګړې وسوې او هم هغه جګړې دوام درلودې چې بیا د منځنۍ پیړۍ په لومړني کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاوتریخوالی نور ملونه هم من سترغلل. چې د هغه د جملې څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار و چې یو ډول مسیحان په دې باندې باور درلود چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکاره کیږي. د همدې امر بیا مسیحي زایران په ځنګړې توګه هغه کوم راهبان چې و هغه بشارت تلل ورس په ورس به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې و هغه ډېر دی. البته هغه څه چې دوی انتظار درلود، هغه څه چې دوی باور پرې درلود، هغه پیشنس و. خو د سفرونو یو ښه پایله دا درلوده چې اروپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایطو څخه دی خبر سول. ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو ګڼوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و. په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتګ دا چې مختلف قومونه هلته ورغلل او د دې اوسیدونکو د دې لامل سو چې د دې وچو اوسیدونکو زیات سي. د کډوالو بیا د کرنیز ځمکو د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده. د ځمکو کموالی بیا د خلکو د بېوزلۍ سبب وګرځېدی او کرار کرار ځمکوال رایت تونه هم کم سول او بیزمی کرایتونه بیا زیات سول. دا ستونزه بیا یوازې په رعیت پورې اړه نه درلوده، بلکې شوالیه هم ورس په ورس باندې ورس په ورس سره زیاتېدله او د اروپا په فیدرالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیدرال شتمنۍ به مشر زوی ترلاسه کوي. چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و. ورسره اندلس یا په هسپانیا کې د مسلمانانو پرمختګ و چې د لومړۍ پیړۍ په وروستیو کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او دوی پیړۍ بیا را پدې خو د هغې سیمې د مسیحات سره دی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د برتنی ولو باندې چنګار کوي چې دوی برته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دی چې اسلامي نړۍ سره لږ اړیکې درلودې، خو بیا هم یو نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل، بلکې د مسلمانانو یو شعر او شنه تمدن پکې رامنځته کړي او د خپل منځي جګړو لامل د مسلمانانو ته زیات توانونه واوښتل او هسپانیا شمالي څنډې هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1001 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بینزانس باندې د برېښنا په څیر باندې را ښکاره سول او بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د بینزانس امپراتوري د کوچنی اسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینزانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا شوی و هغه یو ځل بیا تر د خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینزانس کلیسا چې ځان یې اورتوګدوس نوم ایښی پر خپل ځان باندې هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړې د همدغه دلایلو پر بنسټ باندې شروع شوې. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شوه؟ پاپ دویم اوربان په یوزرو شپوژنیویم کال کې د بیت المقدس د نیولو لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او امر یې وکړ چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزي او لویدیځو سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي، او دغه خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه وه دوی د یو بې نظمه او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې ډېرې سیمې چور کړلې، او څه وخت وروسته بیا قسطنطنیه ته راورسېدل. د بینزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکشه او وږي لشکر وویرېدل او د مسلمانانو د پولو په لور باندې دوی لاشونه وکړه، که څه هم زیاتره صلیبان یا په دښته کې ورک سول یا هم د لوږې مړه سول، خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین ته راورسول، او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپلمنځي جګړو باندې شکېله وه، او په دغه وخت کې د دوی خپلمنځي شخړې روانې وې. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې وه، چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې وه، خو نه سلجوقیان سره متحد وه او نه هم عباسیانو خپل سرحدونه یا پولو ته پاملرنه کوله، او د بل پلوه بیا فاطمیانو او عباسیانو هم په خپل منځو کې سره دښمن وه، او د همدغه عمله بیا د فلسطین شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې، چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړۍ جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه سوه، او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه، او دې ته اړ سو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي، چې بیا په پایله کې انګلستان، فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درېمه صلیبي جګړه هم رامنځته سوله، او همدغه جګړه وه چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ، او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووی، او په دې باندې وتوانېدی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته. چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې؟ صلیبي جګړې د اروپایانو په ماتې سره پای ته ورسېده، خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه یې ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدې، او په خپله د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوی سترګې خلاص کړلې، او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډیر ګټور وو. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوې اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې، د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لارې اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه، د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پنبې ټوټې، دوا او داسې نور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل، او دا ډول محصولات او شیان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شیانو لاسته راوړل او وروسته تولیدول د اروپا په وچه کې د ژوند د کچې، فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنوز د کومونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به وګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر تلونکي درس پورې مو خپل مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، خدای به منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونیکې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې راغ جوړ به یاست. وخت په مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخره نه شي پر سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شوروي اتحاد د منځه تلل دي، چې دغه اتحاد سره ول د منځه ځي په همدغه لوست کې به موضوع تاسو باندې وپوهیږو. نو راځو درس پیلو. انوان مو د شوروي اتحاد د منځ تلل دي. د دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري، چې لومړنی لامل د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1918 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې سره لدې چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډېرې هڅې وسوې، مګر بیا هم د منځه ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو دخوا څرګند شوي و دغه نظریات، نو دا څرګندیږي چې د شوروي اتحاد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدی چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریاتو څخه په روسي انقلابونو روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره له دې چې روسیا په یو لوی ځواک باندې بدله شوه او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر له امله په پای کې د منځتلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیا که څه هم یو لوی ځواک درلودي، خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو له امله چې دوی درلودي دغه نظام د منځه ولاړې او د منځتلو سره مخامخ شو. چې په شوروي اتحاد حاکم نظام، یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم و، د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځانګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته شو چې په خپله د دغه نظام د له منځه تلنې سبب شو. او اداسي نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي، د ټیټو او منځنۍ طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطرت ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوې پوره کولای او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنی په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوې کولای د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. هغه که په اقتصادي برخه کې و، که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې و، هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد درلودې دغه لپاره هم دغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستله. د امریکایانو فشار او د دې ترڅنګ د پردیو څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار ریشه درلوده، د داخلي ناخوالو د پټولو لپاره یې په افراطي توګه ورته پاملرنه ورته کوله او فدرالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي، په عمل کې توپیر درلودي. که څه هم دوی دا منله چې دوی د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس، مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی، چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل شو او دغه توپیرونه چې دوی درلوده، کوم تبعیض چې دوی درلودي، دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل شو. چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي، مګر په دې باندې دی بریالی نه شو. چې بیا په پایله کې په 1991 میلادي کال کې د شوروي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې اوه سرویش کاله ډېرې څلور اویا کاله ډېرې هڅې وکړې، خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمل کېدنه باندې دوی بریالی نه شو. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړې. دوهم لامل یې بهرني لاملونه. په کورنۍ لاملونه کې موږ ویل چې دوی نسو کولای چې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ و، دوی ناراضه و چې په پایله کې دغه دولت د منځه ولاړې. اوس راځو بهرني لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو څخه وروسته، یعنی کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سور جنګ شروع شو، نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه شوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد باندې تبلیغات شروع کړل، تسلیحاتي سیالي شروع شوې او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډیر خطرناک او ورنونکي وسله جوړ کړي. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځتلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیاردونه امریکایي ډالر مصرفېدله او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډیر ګران تمامې دي. یعنی ډېر په دغه شانو باندې مصارف راتلل، چې دا دوهم لامل وو چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړې. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې وخت ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوسټ اشغال سو او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دا جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د غوسره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د يرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزه سره اسلامي او لویدیز دولتونه هم مرسته کوله او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډیر لګښتونه وکړل چې د هغو د اقتصاد کمزوروالي لامل سو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنګ کې وکړه نور هم اقتصاد پسې کمزوري سو. د شوروي اتحاد په لمنځه وړنې کې ځاني تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو معیوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوښي او نارضایتي لامل سو چې د افغانستان څخه د قواوو د ویستلو غوښتونکي سول، چې بیا په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه یې د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد د لمنځه تلو لامل و چې حاکم نظام په خپلو ټولو هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړي، بیا هم دغه هڅو سره دی ونه توانېدي چې دغه مخه ورسي، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړې او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړه. راځور پسې موضوع مو د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس تر څنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. دغه هیواد چې یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري او دغه ایالتونه بیا کولای شي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په آزاد ډول سره کولای شي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ورباندې وکړي. آلمان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1901 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول او د دولت اجرایی قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایی قدرت د دغه حکومت یا د دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي او رئیس جمهور هم د یو ګډی ناستې د بونسرات او د ایالتي استادو، یعنی بونسټاک د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کالو لپاره ټاکل کیږي، یعنی د دې د رئیس جمهور دوره هم 15 کلنه ده. او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د آلمان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شریکه اوسېږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه آلمان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او تر څنګ صدر اعظم هم د بن په شریکه اوسېږي. د المان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګه د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیزي او د لویدیزي اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیه د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیه بنسټ ایشودون کې څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته دریم د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی، چې د دویم نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي، چې المان به داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي، په دغه هیواد کې چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوندی، چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کاره ګوندی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوندی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختیس المان پخوانی کومونیستي ګوندی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې د فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي. المانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یو برخه ده، چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویژي، سویډنی، هالندي او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده. یعنی د دوی دغه ژبه چې ده هغه د جرمن د ډلې یوه برخه ده او په المان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د المان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي. یعنی د المان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکي وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د المان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد درې مقام ته راغلی دی. همدارنګه المان د ډبرو، د سکرو ذخیرې، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زور او د مالګې قانون هم لري. خو د المان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم واردات ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې لومړی د شوروي اتحاد د منځه تلو په هکله وویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځه ځي او لاملونه مو وویل چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورنۍ او بهرني لاملونو په هکله وغږېدلو، او تر څنګ یې دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ یې د المان فیوډالي جمهوریت په هکله مو هم وویل، هغه هیواد مو هم وپېژندي چې دا هیواد څه ډول فیوډالي جمهوریت جوړېږي او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ یې دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د المان هیواد اړوند مو هم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره مل پاتې شئ اوسئ او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پیل له کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي ملمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فريده جانې او ټول اوریدونکو ته، چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا ځواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده، چې زه له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې وو، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، او ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نورو ولایتونو ته. شو مثال رقم زول ته مشکلات و ډیر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د هغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي هغه وخت هم حجاب و اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثره سې خوندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ سي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګا سي دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټې توګه یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې زما مور جانه شکر چې ژوندی ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښې ده تکړه وي نه وي؟
نه خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلي قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخصي قابلیت کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلیت کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالتا کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قابلیت کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلي د شوز په وړاندې کله پخوا خبره وکړه اما خبره کېږي ډېرې خوند چې شوخه علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي د دی اجازه نه لرله یا به دستی چون که فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې د غلری عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفاره دی به دستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوزو ته ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړ زده کړی وکړي یعنی خدا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیلونو لپاره مشکل وو د فامیلونو لپاره مشکل چې دوی اجازه نه ورکوله چې مثال یې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې هم ویلې یادونه مې کترنه نه پوره چې زه کوم مقام او مقف کې یم اسما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جان د وادیا د ونمو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که دا پختن ډیره شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای که د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کامیابه وي کنه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل هم د مرکز ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه بیرته د پښتنه وکم په زابل کې په ټوله کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی په خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکړي دوی دپاره شرماوره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپل خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف ورکوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه نو د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی زابل ولایت کې
بیا د انجلۍ پلار د پیسو څه کوي په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي به انجلۍ ته بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دا طلا یا د کور مصرف او د کور شیدې داب خوان کوي او سیند اس کورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلی کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي. مثال ک طلا د یو د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته لچا کومل ور چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفی چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې، هغه دی د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې هم په نارینهو باندې هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور؟
یعنی زه به قدر ته وایم، قدر به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواد کاسته یا وو کاسته یا زه به حقیقت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه مخفل پلاس کې چې مزه ماګه پی وکم ان حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه ما ماګه می خسته دي.
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویږي انجلۍ او لک سره خوښوي په خپلو کې پنجلۍ پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلۍ میړه کړه قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه. فکر کوم تاسو به موضوع همداسې شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه بې قدره وي. هو همداسې یو څه شته دي خو تر ډېره پورې نه. ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، همداسې انسانانو کې فرق شته دی، فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی. داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې، خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي، شکر او ژوند لري. خو داسې فامیلونه هم پېژنم، داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه، خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنی زه په کل سره نسم ویلی، نسم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري. چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري.
اشپزی په اړه ته وایست، اشپزی کولی شي، څه خپ خولی شي؟ زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده؟
بلې، او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم، اشپزی مې زده ده، کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم، رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې، هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو، دا قورمه چې ده، دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي.
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخیږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې، هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي. که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري، سبزي لري. مثال که سبزیجات که درته وایم، ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایت ته چې ما مثال خوړلي، که څه هم په نورو ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لريا کری الترنست دی او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پوهنتون کې استادي کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکې، بیا ما تصمیم ونیوه چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دي؟ کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نېټ دا مثال دی سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېر حده پورې ستادي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسې له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل شکار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا سو چې زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بله، او ښه ده ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه اقتصاد خراب دی، یا ډېری خوندې یعنی که چیرې زده وایم که چیرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وای، خدا چې اوس پیسې نسته دي، کاروبار اوس نسته دي، ښه دی د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وي تر هغه حده پورې موږ ګټ نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټ وسي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما ټول خویندو ته ټول ځوانانو ته البته قنار نوي کزنانه همدان پیغام دی. اول زه خپله یو مثال مې دوی دپاره چې ما باندې م همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې د لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی خره د فروش ټول انلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناست دي زده کړې نشي کولای په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسو روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېر مننه فرده جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې یو ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امید کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسیږي نا امید کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امید کېدل دا یوازینۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخت تاګو کې یو څه زده کړی یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي د کوي نامه د کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نامه د نسی دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور ودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
لبامي بل خرابات لبامي بل خرابات د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا سر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دہل من مستا چپاشا پدرغونی سیستان واوڑا دہل من مستا چپاشا کابل ارغوان خلکا د بغرام هوا کړه خادا د بغرام هوا کړه خادا پر سر وړي هری واونا چی گزر پاس فهان کړي پر سر بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کری چی پرواز پا بدخشان کری دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بل خارا پاچا لبامی بل خارا پاچا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
ګنګا تر سمرقند لګنجا تر باسینا لګنګا تر سمرقند لقنی تر فرارو دا لقنی تر فرارو دا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا لبا می بل خراپا چا لبا می بل خراپا چا دنو روز د سحر با نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.